د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی شیبه مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه خبرې وکړې. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونه سیستماتیکه حمله ده. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. مشکوکو وسله والو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې وژلې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونه سیستماتیکه حمله ده. اشرف غنی دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته په وینا کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې خپره شوې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي چې هدفي وژنې زموږ پر سړو او ښځو چې په تېرو شلو کلونو کې د بدلې شوې ټولنې استازیتوب کوي او مستقیم بربند ګزار دی. اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او چاودنې چې چارواکي یې طالبانو کار بولي زیاتې شوې دي، خو طالبان په دغو چاودنو کې خپل لاس لرل ردوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبډ لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. دبرلانز اپر خېلو خو او غږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د په عاجلو اقداماتو کې یو ورځ هم نسپموي. یو نامال دې مخکې ویلو چې په دې هیواد کې د 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې دیش سلنه کموالی راغلی. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی دی. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جرمني له ډی پی ای خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. هغه ویلي که ناتو امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنی بحران پای ته ورسوي نو د حل یوازنۍ غوره لاره یې دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې ټول امریکایي او نور ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مې میاشتې له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټرسایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په موټرسایکل کې ځای پر ځای کړي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د بدخشان چارواکو د غره د خوېدو له امله د سترو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان ثناء الله رحماني ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د یو بل کس د ټپي کېدو خبره کړې او ویلي چې د غره د خوېدو په مهال کارګر په دې کان کې په کارونو بوخت و. مشکوکو وسلوالو افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په شمال لویدیز کې پر یوه موټر چې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې پکې سپرې وې ډزې کړي. څلور واړه یې وژلي او د هغوی ډریور ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي ښارګوټي په ای پی کلي کې رامنځته شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله خان هم دغه حمله تایید کړې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې او هڅه کوي چې هغه حمله کوونکي چې نږدې غرونو ته په تیښته بریالی شوي دي پیدا کړي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکو ویلي د پیښې قربانیانې د 57 مرستندویه ټولنې کارکوونکي وي. دا ټولنه له هغو ښځو سره چې غواړي له خپلو کورونو د سوداګرۍ چارې مخته یوسي په روزلو کې مرسته کوي او هم هغوی له خپلو حقونو خبروي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړي. دغه بندیزونه پر روسیې د کرملن د منتقد الکسی نوالني د زندانی کېدو او د هغه د پلویانو د ځپنې په تړاو لګول کېږي. دغه وزیران به د پروکسل په غونډه کې مشخص اهداف په نښه کړي. پر یو شمېر روسانو او ادارو به د ویزو بندیزونه ولګوي او شتمني به یې کنګل کړي. الکسی نوالني تورن شوی و چې جرمني ته د درملنې لپاره په تګ سره یې له مخکیني تعلیقي بند څخه سرغړونه کړې وه. نوموړی تېره میاشت له جرمني بیرته هیواد ته له ستنېدو سره سم ونیول شو. هغه پر ځان لګول شوي تورونه سیاسي انګیزه بللې دي. او په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 15 لکو ته رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوي او د مثبتو پیښو شمېر هم په کمې کچې دوام لري. د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې تر پرون ناوخته په متحدو ایالتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمېر 4,98,880 ته رسېدلی دی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ بیا د مړو شوو کسانو شمېر 2.5 میلیونو ته رسېدلی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو به سقوط ونه کړي. ولسمشر اشرف غنی همداراز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته ویلي دي چې په افغانستان کې په وروستیو هدفي وژنو کې د ټولنې ټولې برخې په نښه کیږي. په نورو موضوعاتو کې د سوانګ او نورو اړتیا وړ موادو د بیو د لوړېدو له کبله د خلکو شکایتونه
که گاز کیلو په 40 روپیه یا 45 روپیه وو، خو اوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپیه شوی. همدارنګ غوړی، همدارنګ وړه.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې حشر
په شار ته راوتلی. په همدې خطر باندې راوتلی چې دغه شاریان په دې باندې پوکو، یا د روزګان ولس په دې باندې پوکو چې د شار ساتل څونه مهم دي یا ولې وساتو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې چین له امریکا غواړي چې پر دې هیواد د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلي بندیزونه لرې کړي. په وروستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپریږي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان ویتنام نه دی او حکومت به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط ونه کړي. ښاغلی غنی له بی بی سي سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بریاو ادعاوې هم رد کړې او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ممکن نه دي. د ښاغلی غنی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتی بللی. هغه له بی بی سي نیوز انګلیسي برخې سره په خپل نوې مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړي طالبان نشي کولای د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه وبلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه موخې ترلاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي، او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سي سره خبرو کې د ناټو وروستي دریسته اشاره ویلي دا ټول لوریو ته یو نوی فرصت برابروي څو یو ځل بیا د پرېکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده، د ناتو سرمنشي ین سټولټنبرګ تیره اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروسته پریکړه نه ده شوې. ناتو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمېدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غني هیله ښودلی چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دی. د جنوري له شپږمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کیږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وری
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غني په یوه مرکه کې ویلي دي چې افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به دولت یې سقوط ونه کړي. ولسمشر غني همداراز نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په افغانستان کې د وروستیو هدفي وژنو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غني په خپله وینا کې چې شیبه مخکې خبره شو ویل د هدفي حملو په دې څپه کې د ټولنې ټول اړخونه که فعالان دي او که چارواکي یا عام وګړي په نښه شوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند او روی چې د شیبه په استودیو کې را سره دی. انسب
مننه تکل سیب. ولسمشر محمد اشرف غنی څو شیبه وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا چې د شورا شپږ څلوېښتمه غونډه ده په دې غونډه کې دا غونډه آنلاین و. په آنلاین توګه باندې وینا وکړله او په وینا کې تر ډیره تمرکز په افغانستان کې د تاوتریخوالي په وروستۍ څپې و. افغان جمهور رئیس اشرف غنی ویل په هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ صفه د افغان ولس او ټولنې په وړاندې سیستماتیک یرغل دی. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په شپږ څلوېښتمه غونډه کې نن وکړي. جمهور رئیس په دې آنلاین غونډه کې ویل چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره دا مهال د دوی اساسي بشري حق چې هغه سوله ده. ښاغلی غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې ته په اشاره وویل چې دا مهال چې په دغه څپه کې کم خلک د مدني ټولنو بنسټونه یا فعالان د بشري حقونو د فعالانو نه نیولې تر ټولنیزو فعالانو، همدارنګه د رسنیو تر فعالانو، تر قاضیانو او همدارنګه هغه خلک چې عامه خدمات وړاندې کوي ته په هغوی باندې بریدونه کیږي او دا بریدونه د خلکو په وړاندې د افغانستان د خلکو په وړاندې یوه سیستماتیکه وژنه یاده کړه. ده وویل چې دغه وژنې داسې جوړې شوې دي چې تر ډیره د ټولنې هغه کسان په نښه کوي چې په دې ټولنه کې په تیرو شلو کلونو کې د بدلون سبب شوی دی. هغه یو ځل بیا سولې ته او په افغانستان کې هغه ارزښتونه چې ولسمشر اشرف غنی وخت نا وخت یادوي د خپل حکومت د بریاو په توګه د دې ساتلو باندې ټینګار وکړ او وی ویل چې د به هڅه وکړي چې افغانستان د جګړې د وسنی ډګر نه د اسیا د اتصال چې په دې باندې هم وخت نا وخت جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کوي د اسیا د اتصال په یو نقطه بدل شي او یو سولیز هیواد اوسي. هغه وویل چې دا حکومت او د افغانستان خلک دا مهال تر بل هر څه سولې ته لومړیتوب ورکوي څو د سولې په راتګ سره د بشري حقونو هغه ناورین او سرغړاوي چې دا مهال په افغانستان کې لیدل کیږي پای ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه له ان صاحب نه. قدرمنو اوریدونکو د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه کړی دی. د یادونه ورده چې په افغانستان کې د دې وژنو مسؤلیت تر ډیره هیڅ ډلې نه دی منلی او د همدې وژنو په لړۍ کې تقریبا دوه میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای هم د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو. د دای او د ازادي راډیو د نور خبریالانو د وژل کېدو او همدارس د هدفي وژنو پروسې سپه کې چې نور خبریالان وژل شوی دي د دې د یو مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګې نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه. د بودیجې طرحه له دې مخکې هم دوه ځلې ولسی جرګې ته استول شوې وه چې رد شوې وه. په دې برخه کې ځینې اختلافونه هم وو د حکومت او د جرګې ترمنځ. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه له نږدې 2 میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شوه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرخان صافی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې درېمه مسوده کې 19 موارده له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صافی په خبره لدې اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نوموړی زیاتوي په بودیجې کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه لمنځه تللې ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشینو نه یو شانوالی د 1000 تشکیلاتو کمښت د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکی و چې ولسی جرګې د 1600 مالی کال بودیجه 2 ځلې رد کړې وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې دریمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږله چې بلاخره د نږدې 2 اونیو بحثونو وروسته ومنل شوه. افغان ولسمشر هم د ولسی جرګې لخوا د 1600 زیږدیز کال بودیجې تصویب په اړه خوشي څرګنده کړې ده. د 1600 زیږدیز مالی کال ټولټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته ځانګړې
سموک غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د همدې خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او همدارس د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې سینو بغال یا والګای څه دی.
دا سوچ اوان چې وښه زیر شو نو سه څلور شپې سری وته لوي سي زیر شو دغه نه اخر کې کای شو ری کتابه ورغله درې مې سره مش پدو امرا به پر تر اسو راتلو مونه.
د امنیت او سالم چاپیریال د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره په دوهمه نیمای کې خبريږي. قدر منوریدونکو خو اوس ورزو یوه بلې موضوع ته چې هغه په د قیمتونو د لوړېدو په اړه ده. په افغانستان کې وروسته لدې چې یو زیات شمیر لوی لارې د ځینو اعتراضونو له کبله وتړل شوې. د خورو د موادو او همدارس د سونګ په موادو کې خورا زیات لوړوالی راغی. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه د راپور برابر کړی.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمیر لوی ولایتونو کې د خوراکي او سنتو کو بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمیر کابل میشتي وايي بیکاری، بیوزلی او د توکو د بیو پورته کېدو ژوند سخت کړی دی. ظفر مومن له حکومت غواړي چې د بیو پورته کېدو ته پام وکړي.
که ګاز وو په کیلو په 40 روپۍ یا 45 روپۍ وو خو اوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپۍ شوی. همدارنګه غوړي، همدارنګه وړه قیمت هم لوړ شوی دی. دلته ټول په فقر کې ژوند کوي.
ظاهر به هم د بیو د پورته کېدو د مخنیوي خبره کوي.
افغانستان ډیری خلک د فقر تحت لاندې ژوند کوي نو دوی د افغانستان نه لري چې مالي مواد ځان ته جوړ کړي. د افغانستان د تجارت څخه د خلکو څخه بیل داده چې ګران فروشي څخه لاس واخلي نه قیمت فروشي پریږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی او د صنعتکارانو د خونې په منځګړتوب له تیرو 2 ورځو راهیسې یقینې، شیرخان او حیرتان بندرونو ته غځېدلې لارې پرانستل شوې دي. بل خوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کورنیو چارو امنیت شورا او د کابل ښاروالۍ یو ګډ پلاوی ټاکل شوی څو د هغو کسانو مخه ونیسي چې توکي په لوړه بیه پلوري.
در جریان چند روز
تکل شوه پلاوه بازار تزی چو ده احتکار مخونی سی لچو رز رایی سی بچو ولایتونو کیز مو گروپونه کار کوی او هغه اتیوالو تا چه تو کی پلوارا بای پلوری خبرداره ورکرل شوه او ده زنو بیا حتی تردل شوی دی
خوشدار دیدن.
د خوراکي او سنتو کو د وای پورته کیدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د مستهلکینو د حقونو د ساتنې او د احتکار د مخنیوي د قوانینو په شتون کې د یو شمېر ورته مواردو له امله د توکو بیې ډېرې لوړې شوې چې ژر بیا نه دي راښکته شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان ولایت کې د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د څښاک د اوبو شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. چارواکي وایي د دې شبکې په فعالېدو سره به زرګونه کورنۍ له پاکو اوبو برخمن شي.
د پاکو اوبو د رسونې د دغه شبکو شمیر 14 دی چې نن په مرکز ترینکوټ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. ځایي چارواکي وایي د یادو شبکو له جملې څخه 11 په کلیوالو سیمو کې او 15 په ښوونځیو کې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وویل د اوبو پر دغه شبکو 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د یادو شبکو مالی لګښت د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا ورکول سوی دی.
او په دې کې تقریبا 4,318 کورنۍ او 4,318 شاګردان به د دغه صحیح اوبو څخه مستفید کیږي او دوی به د دې څخه د دې صحیح اوبو څخه استفاده کوي. دا د روزګان د صحیح اوبو په مورد کې یو ښه پیشرفت دی، یو ښه لاسته راوړنه ده. او په همدې رابطه باندې موږ هم نورې هلې ځلې کوو چې د روزګان ټولو ولسونو ته صحیح اوبه، پاکې د څښلو اوبه ورسوو او انشاءالله په دې کار کې به خپل ګړندي ګامونه اخلو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د پاکو اوبو دغه شبکې ورته جوړې سوې زیات خوشحاله دي. دوی وایي مخکې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلودي او د یادو شبکو په پاله کېدو سره به د پاکو اوبو څخه برخمن سي.
فرید یم، یو تن کلیوال د دغه کلي. دا پروژه چې د انکشاف دیات خوا څخه پیل شوې وه، نن ختم سوله، افتتاح سوله. ډېر هغه کورونو ته پیپونه د اوبو ورکړي دي چې هغوی توان د دې نه درلودلی چې ځان ته د اوبو یو سیستم فعاله کړي، د څښلو او همداراز د ژوند په نورو چارو کې دوی کولی سي استفاده ترې وکړي. کلیوال په شمول زما ډېر ترې خوشحاله ډېرو د دولت څخه د هیله هم دا ده چې د خلکو نورو غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري، هغو ته هم لاسرسی وکړي او ترسره یې کړي. هغه
د اورزګان ځایي چارواکي وایي د پاکو اوبو دغه ډول 11 نورې شبکې هم تر کار لاندې دي.
تاسو لا پیغامونو
زه اسماعیل فاروقی د کونړ ولایت د غازی آباد دولتوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. موږ د کونړ د نوي وکیلانو څخه دا غواړو چې د کونړ د غازی آباد او نړۍ پارلمان ته نیولي داغو څخه هیله مو دغه ده چې دغه سړک سره مننه.
کلی والا شنا د شلمنی ولایت د انردلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم. اوس نو د خیر سره د پسرلی زمانه را نږدې ده، نو زما د ټولو وړونو څخه دا هیله ورځ د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپل منطقه کې نالان، ګلان، چمنیان وکړئ، نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپېریال به هم سم سي، زموږ ستاسو هیواد به هم سمسور او ښکلی سي، او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړي. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلېږي. یعنی هر سړی که یو یو نهال شین کې او بیا یې وروزي، نو 3.5 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی او باید چې دوی میوه دار نالان باید وکړي او باید بیا پالنه وکړي. زما د ازادي راډیو ساحله ده چې زما پیغام نشه.
زه اسمت الله د کندهار له ترنده ولسوالۍ سردرسره په تماس کې یم. زما دغه هیله او ارزو ده چې موږ رابر شوي یو د طالبانو دغه څخه هلته طالبان کډي شام په لاس نه راکوي او بل دلته چې راغلي دا خلکو ورته دوه درې ګټ معنا د مسې دغه راایستلي دي. نړۍ د ملي کرخان ده، موږ در اوسه شی نه دي لیدلي، نه در اوسه موږ نمان در اوسه ورچول دي او نه پرېږدي. ګرد کار په وسته روان موږ دغه واک صدا ایله ده چې دا کار اته برابر کړي. وښنه
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په پکتیا کې چارواکو او د پوهنتون محصلانو او استادانو د جګړې د زیانونو په اړه په یو آزاد بحث کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوې. د بحث ویناوالو له دیني عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو او نورو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سوله ییز ذهنیت په خورولو کې مرسته وکړي.
د پکتیا چارواکي وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستې وه، آزادۍ راډیو ته وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګه د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدي دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو، ترڅو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلاري او تګلاري جوړی کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان به پړی رقم موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نور آرام نړۍ په شان فساد لمنځه ولاړ شي.
زمونږ زیات اقتصادي پیسې چې دی هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوي دي چې تر څو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. کچیر دا جنگ نوی د رو ملکونو په قطر کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولې ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا پوهنتون یو تن محصل عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پوهنتون استادان دپتنی علما کرام هغه مدني پالان چې په ټولنه کې یو نوم لري، ځای لري، دغه ښه کولای شي چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې رول لوبول سی او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای شي ولس په اسانۍ سره قانی کړي، ولس تقینات ورکړي. په عموم کې د جګړې مستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هیوادي بحران تر سولې، دغه هیوادي سوال تکینولې، نو ټولو کلو غاړو موږ دغه هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړو.
د پکتیا په انتون د غوند په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې زیګی بلکې د نورو ولایتونو په علمي، تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې دي هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین نن د امریکا لنوې ادارې غوښتل چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړي او هغه څه بند کړي چې پیکینګ یې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسي چې د پخواني ولسمشر پر مهال جوړه شوې نرمه کړي که نه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ د څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجینګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوي وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکې او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن کې ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجینګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه ویني. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزوالی پریږدي سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړي. دا روښانه نه ده چې د نوموړې اداره به د بیجینګ په وړاندې د واشنګټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگتن کې د خپل سوداګریزي مازی او د غونډي هوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لکبله ل قوي مخالفت سره مخ ته. تایوان د امریکا په دواړو ګوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګه په هنګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجینګ د بشري حقوقو څخه په سر غړاوی هم انتقادونه زیات دي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یا یې بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې له امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکي پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبروري په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله لري چې واشنگتن به څومره زر چې ممکنه وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي، چې د نورو په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکي تعرفې لرې کړي. همدارنګه په چینایي کمپنیو، څېړنیزو او تعلیمي انسټیټیوټونو د په وینا باید د امریکا یو اړخیز بندیزونه پای ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي. خو دا شیبه نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو، بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونې سیستماتیک حمله ده. اشرف غنی دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږڅلوېښتمې غونډې ته په وینا کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې خپره شوې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2000 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي ترڅو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. طالبانو له افغانستان د امریکایي او نورو ځواکونو د وتلو د ضرب الله جل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نورو ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره له طالبانو وایي ځبی الله مجاهد د جرمني له دی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې انکړې ده. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. ادرسکن ولسوال عبدالغني فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. د بدخشان چارواکو د غرد خویدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې. دا پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. مشکوکو وسله والو افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په شمال لویدیځ کې په شمالي وزیرستان کې پر یو موټر چې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې پکې سپرې وې ډزې کړي. څلور واړه یې وژلي او د هغوی ډرایورې ټپي کړی دی. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړي. دغه بندیزونه پر روسیې د کرملن منتخب الکسی ناوالني د زندان کېدو او د هغه د پلویانو د ځپنې په تړاو لګول کېږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څالو تبیم کوي، پنځم کې دوامدار هم دي کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو دا څه وخت دایو ته ضرورت لا سینه بغل نظر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چاري کمیټه
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن هم د موضوع چیرو لاسادي راډیو سره وو. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیر حده د کورنیو د بې پروايي له وجې ګڼ شمیر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبلري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراغ ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې سات طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې اول چې وشو زیړ شو، داسې څلوېښت شپېڅرې وتلې وسې زیړ شو، تیغ نه اخر کې کای شوري که تبه وې راغله. درېیمه سلرمه شپه دو املا به پېرته لاس به راتلو مونه لاس به پېر راغله. دا وکړو سې داسې نېغ نېغ به ورات ی دغه خپل ژونته داسې نکارې چې ویش کوي یو
ټوخېږي
یو نور بوټو خدای راته خدای ډېر نه ده.
تبې کوي؟
تبه یې کوي.
څه رقم تبې کوي؟ څومره شدیده؟
خسره ګرم تبه ورشي. وینې داسې وینه تک شنه وپاڅېږي پسې شین شي پسې وینې منډوسه وکړو چې وینې تېس وینه وکړې توش دا مشکل کې ده.
ترې نمره توې
فهیمه
ته چا سره بستارې دلته؟
زه زوی سره مې
دره تو اسپزوې دې څه سوي دي؟
درې املیفه باندې راغلي سسو بيخي
انده چې بیرون ګرځې ته څه یو راغوندې اوس په اواز سړه ده. آیا ګرمې ساتي؟
او کورته یو تاغوند باندې نه لاندې له پاسه بل کورته یو تاغوند ما خو یوانده بیا دې یو شبه خلاص سی بیرته اوزي باندې باسي
کوټیم څنګه دی؟ یخې دې کتاب دی
کوټی یخې دې بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشومان څومره بیرون ګرځي؟
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سينه او بغل سره څومره ته به کوي؟
نو سالور ته به کوي پینځم کې دوامدارم د سکه سال درې ته بیم کوي دوام کوي. نو داسې څه وخته دا یو ته زر وسله سینه بغل یې زرش کېږي بیا یې اته به هم زرش کېږي.
برېښنا
له کوم ځای راغلې؟
پرتینام نه.
دلته چا سره بستارې؟
زوی سره.
څه پیسې وې دي؟
سینه بغل وه.
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره؟
سینه بغل یو ټوخي ده پېزې بندېدلې زشي کړی وه تک شین شو شودې خوړلې پس کی کوله او ټوخي ده ډېر.
هلته چې بستر سوی که نه اوس وضعیت یې مخ پخه کېدو ده که څنګه؟
او ډېر او نور وضعیت ډېر خراب و نن چې دا ډېر ښه ده.
له کلیو او بانډو څخه بیا داسې کسان هم د خپلو ماشومانو د درملنې لپاره ښار ته راځي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ځای نه لري. بې کسي، بې وسي، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابره زیاتوي. اته اتیا کلن مارجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وایي نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه ده یا ښه وایي چې ویایي چې ښه سوی دی خو چې دغه وویو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضیږي سینه بغل شي ویته یي چې سینه بغل شو خو دغه میږه ویایي چې عین خو به خرڅایي وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسره وغوړي کیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین همدغه ضرورت خو یې میږه پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمات کو خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جمات کې خو داسه نه وي.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوله هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظر په ماشومان کې، خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته، بیا په هغه ماشومان کې چې د یو کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سې چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیره بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش، زکام، نشورو، د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک دی او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښایي د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومان کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې موشم په سینه بغل اخته کیږي د دې څه ډول نه خې نخانی
د سینه بغل لومړی نه خاصه ده هغه تو خیره د توخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي یعنی موشم تنفس تعداد زیاتیږي او ټیکی وي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي کمنګ د موشم لمن پورته کو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر کټنۍ برخه یعنی سینې کټنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګانې د هر تنفس سره ایجادي کې چې موږ ورته چستن راوین وو دا د سینه بغل د شدیدو عامل دی هر څومره چې سینه بغل شدیدی کې بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خني او ماشوم خوابالو ده او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نسي د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي اول واکسینونه د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو دغه ستریپټوکوک یا نوموکوک همدارنګ اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 5 کال نه ښکته وي نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي او بل مهمه خبره ده سالمه تغذی هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شدو ورکولو ته تر 2 کالو پورې دوام ورکړل شي د ټولو ماشومانو لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شدو کې بر علاوه د چې انرژي شته ټول ویټامینونه شته د ماشوم د مړښت سبب کیږي په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي بله خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حداقل په ورځ کې 2 ځلې او په زمن کې د سون د موادو د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیته دي هغه محیط په اصطلاح خرابوي هوا خرابوي دا غنه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي په هر 3 میاشتو کې یو ځل حداقل کا جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي
دا خو د شینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په شینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی زر زر نفس اخلي یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزې الوزي د تنفس په وخت کې دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډیر ښه خبره ده چې دغه ماشومان ته باول کنټرول شي د دوی د کور هوا پات تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي د دوی تغذیه ته ادامه ورکړي شي خصوصا کله شیرخوار دي یعنی د مور شو دي خوري د مور شو ته ادامه ورکړي شي په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي ترڅو مناسب تدابیر ورته ورکړي شي
د افغانستان په لورو پروت سیمو کې بیا کورنۍ په خپل درملنه کوي د بیلګې په توګه د سینه بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي پلاستیک پیچی او دیتا وارت نوری درملنی پا دیگل تاست سوای
گوری بازی پرکتسونه پا کورانیو که خب پرکتسونه دی او بازی پرکتسونه غلط دی خب پرکتسونه دادی که تاسو متوجه شوی استی که چیر تا ماشون پسینا بغل اختکی گی اگوی تا مثلا گرمی شدی گرمی شدی ورکول کی مثلا شدو که کورکامن آچاول کی گی یا مثلا دوی تا جوشانده ورکول کی گی کنن لکه دو گل ختمی جوشانده و یا مثلا دوی تا دیر اوبلن گرم خواده ورکول کی گی دوی تا گرم لباس ورکول کی گی
کوټه به ګرمي کې دا لاخې خبرې دي. خو په سینې مثلا د پلاستیک خودل د سینې غړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلئ.
حتمی ده حتمی ده ځکه چې دا سینې بغل عادي ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژن کې ناروغي ده. کچیر ته ماشوم په سینې بغل اختکیږي خطر ده شته چې خدای نه خواسته دا زیشي کچیر ته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي.
ډیر زیات مننه رئیس صاحب زنده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مومال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلام او وخت مو بخیر. د لوبي له میدان یې بلی ونیز خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سپورت له نړۍ د تازه خبرونو ترڅنګ یو شمېر نور سپورتي مسایل درته هم لرو. لمون سره پات شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوي سره لوبه لري.
د افغانستان او د زیمبابوي ترمنځ په راتلونکي کې د افغانستان په کوربتوب لوبي ترسره کیږي.
په افغانستان کې پارا اولمپیک وسمهال څه وضعیت لري؟
فاز لکه ویلچر باسکټبال هم خزینه کوي هم نارینه په تقریبا په $2
او د معلولینو د تکواندو د ملي ټیم غړی محمد صبیر د خپل سپورتي مزل پاړه وایي
تقریبا 22 کاله کې چې زه ورزش کوم په مختلف بخشونو کې مختلف ورزشونو کې ګډون کړی ده.
بیا هم ستړي مشي راځي چې د سپورت له ډګره تازه خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په فاریاب ولایت کې نن د کیک بوکسینګ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د کیک بوکسینګ فدراسیون رئیس دستګیر پنشیری نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د فاریاب ولایت ټولو کلبونو ګډون کړی. ښاغلی پنشیری وویل چې د دې سیالیو هدف د کیک بوکسینګ سرتاسري سیالیو ته د غوره څیرو انتخابول دي. ټاکل شوی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کیک بوکسینګ سرتاسري سیالۍ د مرکز او ولایتونو ترمنځ ترسره شي. په جوزجان ولایت کې نن د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د جوزجان د سنوکر له بیلابیلو کلبونو 14 غوره لوبغاړو برخه اخیستې. د ښاغلي قریزاده په خبره دغه سیالۍ د درې ورځو لپاره دي. نوموړي وویل د سیالیو له جوړولو موخه د سنوکر ورزش پرمختګ او په هیواد کې د سولې له پروسې ملاتړ ده. او د پاکستان د سوپر لیگ په سلورم لوبه کې نن ماخام 6:30 لاهور قلمدارز او کوټا ګلدرز لوبډلې سره لوبېږي. په لاهور لوبډله کې راشد او په کوټا لوبډله کې بیا قیس احمد لوبېږي. د پاکستان د کرکټ شپږم پړاو سوپر لیگ د تیرې شنبې په ورځ پیل شو چې پرون ماسپخینې په دویم لوبه کې لاهور قلمدارز لوبډلې په سلورو وکټو پیښور زلمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. راشد خان د خېتو بچونې ترڅنګ خطو پهنه هم ترسره کړه او لاهور قلمدارز لوبډله یې بریالی کړه. پیښور زلمی په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 120 منډې وکړې. لاهور قلمدارز لوبډلې په 13.3 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ټاکل شوی هدف پوره او لوبه یې په خپل نوم کړه.
بیا هم په خیر راغلی اوریدونکو. ټاکل شوې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مارچ میاشت په 2 او 10 نیټه د زیمبابوي پر وړاندې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ دې سیالیو ته د اصغر افغان په لوبډل مشري خپل 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې افغان لوبډله کې اصغر افغان، ابراهیم زدران، جاوید احمدی، رحمت شاه، حشمت الله شاهدی، افسر زازی، ناصر جمال، عبدالمالک، منیر احمد کاکړ، شاهد الله کمال، بهیر شاه، راشد خان، حمزه هوتک، فضل حق فاروقی، سید شیرزاد، سلیم صافی، وفادار مومن، زیاور رحمان اکبر او یمین احمد زیدی. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک.
د افغانستان او د زیمبابوی ترمنځ پراتلونکي د افغانستان په کوربتوب لوبې ترسره کیږي. د دوه ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی چې په دې ترکیب کې تر ډیره ځوان لوبغاړو ته چانس یا فرصت ورکړل شوی دی. لوبغاړي په تمریناتو بوخت دي او انشاءالله چې د زیمبابوی پر وړاندې به ښه نتیجه ولري.
افغانستان به د ټیسټ لوبو وروسته د زیمبابوی سره درې شلوریزې لوبې هم ترسره کړي. لومړی شلوریزه لوبه د مارچ په 18مه، دومه شلوریزه لوبه د مارچ په 19مه او دریمه شلوریزه لوبه د مارچ په 20مه نیټه ترسره کیږي. اوریدونکو، په افغانستان کې پارا اولمپیک وسمحال څه ډول فعالیت کوي؟ د اولمپیک کې څومره لوبې شامل دي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو د اولمپیک د مطبوعاتو برخې له مشر کبیر خوشبین څخه کړي.
د افغانستان د پارا تکواندو مالینا اوس دومره خو په وضعیت کې نه ده، پدې چې دا په ډېره مشکلاتو اقتصادي مشکلاتونه چې لري د هغوی به هم هماغه وخت سره مینه لري داسي تمرین ته د خپل په تقسیم اوقات په وخت کې داسي تمرین کوي. او بل دا چې ورځ په ورځ د معلین په بخش د ورزش په بخش کې د افغانستان معلین علاقمندي ډېر کېږي. او اوس مون په تقریبا په درې کاله کې وکولی شو د پارا تکواندو په بخش کې هم د داخلي مسابقو او خارجي مسابقو لاسته راوړنې لرو چې دا ویر او لوی افتخار ده. او په پارا تکواندو کې هم خوشبختانه مسابقو په تنها په کابل کې راندازې شوي دي چې په دې مسابقو کې تقریبا لس ورزشکار مالو په دې مسابقو کې ګډون کړی و چې په څلور وزن کې د مسابقې د افغانستان د تکواندو فدراسیون او پارالمپیک لخوا په کابل کې وړاندیز شوی چې ډېره په خوړو کې د مسابقو پای ته ورسېدو.
بلې خوشبین صاحب، که دا راته ووایاست چې اوس مهال کومې برخې نورې لري تاسو؟
خوشبختانه د افغانستان پارالمپیک تقریبا پنځه کاله کې چې په افغانستان کې ایجاد شوی دی. مونږ پښتانه په پارالمپیک کې د مالین لپاره چې ورزش کوي هغه بخشونه اوس فعال ده، لکه ویلچر باسکټبال هم ښځینه کوي، هم نارینه په تقریبا په دولس ولایتو زمونږ بخشونه فعال دي. او خوشبختانه چې په پارالمپیک کې هغه بخشونه چې مالیلی لوبې کوي لکه لامبو کوي، لامبو لرو، اتلتیک په بخش منډه او پرتاب په بخش کې لکه نایزه، پرتاب دیس، پرتاب بله، او ویلچر رانی لرو، پارا هندبال لرو، پارا تکواندو لرو، او پینګ‌پانګ لرو، بیډمینټن لرو، والیبال نشسته لرو، تینس لرو، بایسکل رانی لرو، او همچنان پارا تکواندو لرو. تقریبا افغانستان کې دولس رشتې یا دیارس رشتې فعال دي چې پاک مونږ په دې تقریبا یو میاشت مخکې مونږ هم وکولی شو هغه هغه معلمي چې نابینا ده هغوی ته هم یو بخش د پارا جیدو په بخش کې ورته فعال کړي وو چې اوس تقریبا لس نفر شوی دی. هغوی هم تمرینوري او پارلمپیک افغانستان ورځ په ورځ رول پرمخ کېدو ده. پرې چې د هغه معلم چې لوبه سره یا واده سره په هر بخش کې چې علاقه لري موږ خوشبخته راکه وکولی شو چې هغوی ته هم دغه زمینه اوس برابر کړي وو چې دا یو لوی افتخار دی. او
خوشبین صاحب، کدا هم راته ووایاست چې څومره لوبې مو تر دا مهال ترسره کړې دي، یعنی څومره لوبې په دننه هیواد کې ترسره شوي او څومره لوبې په نورو هیوادونو کې ترسره شوي دي، راتلونکي پلانونه مو له موږ سره شریک کړئ.
خوشبختانه افغانستان په تقریبا په ټولو رشتو کې تقریبا د لس کاله کېږي چې موږ په مختلفو بخشو کې لکه بخش اتلتیک ده، قایق رانی ده، ویلچر باسکیټبال ده، لامبو ده، پارا تکواندو ده، پینګ پانګ ده. موږ د خارجي لوبه هم مختلف مدارونه لرو، مختلف کپونه لرو، او په کابل کې هم زموږ مسابقو چې دا هغه په جنتري سال کې زموږ مسابقو برگزار کیږي او زموږ پلانونه پاینده چې دا ده چې موږ یو ډېر بد لوبې چې هغوی چې هغه لوبه ده چې د افغانستان د مالین جهاني لوبه چې په جاپان کې برگزار کیږي موږ هغه وکړو چې د جهاني مسابقو نه هم قرض سمیه وکړو هم هغوی نه وکړو چې د پارالمپیک چې ګیم چې په جاپان کې برگزار کیږي هغوی نه هم وکړو چې یو ښه لاسلاسونه ولرو
د لوبې له میدانه د خبرونې مینوالو اوس تاسو رابولم د معلولینو د تکواندو ملي ټیم غړي محمد زبیر هغه خبرو ته چې وایي له تیرو 22 کلونو راهیسې سپورت کوي او له تکواندو سره یې لیونۍ مینه ده.
زما نوم زبیر حیدری د پاره تکواندو د ټیم یو غړی. تقریبا 22 کاله کېږي چې زه ورزش کوم په مختلف بخشونو کې. مختلف ورزشونو کې مې ګډون کړی ده. اول ورزش مې چې پیل کړو کراته کې کوشش کراته و چې د طالبان حکومت نه مخکې د مجاهدین حکومت کې پرتیس کوله. بعد نه هغه نه چې طالبان راغی موږ مهاجر شو پاکستان کې. پاکستان کې مې تکواندو ورزش شروع کړه تقریبا 4 کاله. په پاکستان کې سبقات مې ګډون کړه چې تقریبا یو لس مډال مې ګټل او یو نقره ریکاپ. بعد نه غواړم چې انتقالي حکومت راغی افغانستان ته راغلم. دلته د پارالمپیک جوړ شو. پارالمپیک یعنی د فدراسیون د ورزشي معلولینو. دلته د داخله دلته راغلم او د پادلاتیک په بخش کې پادلاتیک ورزش کې چې تقریبا 100 کاله مې پادلاتیک هم چې دوه سفر مې په پادلاتیک ورزش کې کړی ده. یو اولین سفر چې تلم بهر ته مسابقه کې په 2012 کې چې ګډون کړی چې آسیایي مسابقات وو په چین کې. په چین کې چې وکولای شوم چې اتم مقام ترلاسه کړم. بعد نه هغه په دوهم مسابقه کې 2012 کې مالیزیا کې ګډون کړی ده چې آسیایي مسابقات وو. دلته وکولای شوم چې اولین نقره مدال دوهم مقام ترلاسه کړم. بعد نه هغه ځکه چې معلولین کولی شي په څو بخشو کې څو ورزش کې ګډون وکړي. بعد نه هغه بېرته تکواندو شروع شو. په تکواندو په معلولین کې نه و. په 2006 کې تکواندو شامل پارالمپیک د معلولین شول او بیا تقریبا 3 سفر مې تکواندو بخش تکواندو ورشي کړی. شوالین سفر مې په 2015 کې په مصر کې ته وکولای شم چې دا خپل مصری عارف مخلوق کړم او مسابقه وګټم. بیا د 2012 آسیایي مسابقه کې په اردن په اردن نه په خو بشر و دي و کولای شم چې د مسابقه کې ګډون وکړم. او بیا په 2012 آسیایي مسابقه کې په ویتنام کې سفر وکړم. درې سفر مې په تکواندو کې کړی ده. اوس هم د تکواندو د ټیم یو ملي ټیم غړی یم چې پرون د اوپن چمپیونشپ په کابل کې پرګزار شو. کابل اوپن چمپیونشپ چې بیا هم وکولای شم چې تیرې سبقه کې پرون 3000 مډال ترلاسه. په نن افغانستان کې مې تقریبا یو سبقه خو ډېر دی. یو مسابقه په لمبو وهلو او بازي کې 2014 چې د هرات ولایت کې ترسره شو. زه کولای شم 3000 مډال ترلاسه کړم. او په 2014 انتخابي مسابقاتو په تکواندو رشته کې د کابل تندنه چې بیا هم کولای شم 3000 مډال ترلاسه کړم. او پرون هم اوپن چمپینشپ کابل اوپن چمپینشپ مسابقات د تکواندو چې بیا هم کولی شم چې سره زر مډال ترلاسه کړم. اوس مهال هم زه تکواندو ته ورزش تعقیبوم ځکه چې دا تکواندو زما اصلي رشته ده. اولین په دې رشته کې زه ډېر مهارت لرم او راتلونکی برنامه دا دی چې یو مسابقات تقریبا یو میاشت بعد یا یو نیم میاشت بعد ترسره کیږي چې هغه انتخابي مسابقات ده په درې وزنونو کې درې کسه انتخابیږي راستول کیږي د رایابي المپیک مسابقات کې مسابقو کې د پاره معلولینو په تکواندو بخش کې زه هم ګډون لرم چې خدای وکولی شم چې د رایابي مسابقات کې وکولی شم چې المپیک ته لاړ شم.
د لوبو له میدانه
دا و د دې ونې خبرونه تر بیا هي چاري
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو